د ملګرو ملتونو اندېښنه زیاته کړې ده. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم، بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولای صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی، مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب میسازد چنین میگوید:
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار با سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم مصاب میکنه، در ساحاتی که پولیو زیاد گردش داشته باشه. در اون ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه، معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشن، از اون راکت دیگه مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که یاب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در امای وا باز تکثر میکنه و امی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند. به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه، از خاطر واکسین پولیو را باید بگیره و واکسین پولیو یگانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوج برسه، واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها می توانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل‌انگاری می کنند. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0-722-755 و 0-799-2345 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب و مولایی صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های ما زیاد شود، بعد از او تماس ها را هم پیهم میگیریم. بفرمایید.
درست. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نخص هم السلام بشما هم همکارای تکنیک و تمام شنوندگان محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده مش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره. سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخش که تأمین حرکیت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او ره مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد طفل به فلج میشه و ای متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تا هنوز ای تو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه رای مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. عملوی صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا شما هم در رابطه به نقش ملای مامان و مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبتی به خاطر وقایه یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن؟
درخوا نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صومو تصحو. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، پرې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي. او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغسې خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویلي دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. که چیرته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که یو انسان صحت ونه لري نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی. او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دغه ګناه ونه کړي. مخکې تر دې یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فلج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسلې کوو. نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په هکله ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب په ادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي. احادیث دي دلته الحمدلله. علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو پسنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول او هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامې درې شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراض او مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زړه تشکر مولوی صاحب. یک شنوندی ما البته شنوندی همیشگی ما روی خط هستن، فضل هادی ورد وردک صاحب. سلام علیکم.
سلامونه نه داخل، سلامونه تاسو ته محترم مولایی صاحب ته محترم را میکنم. خدای دیو کریچی جور و روغ بویا.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
من نه 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 ده محترم دکتر صاحب دا خو د ځنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې ورته لاسرسی نه کېږي، کومه یو کمپاین د واکسینو رسي د پولیو نو تر اندازې پورې هغه کورونا واکسین کېږي کورونا پاتې کېږي. نو د مولوي صاحب نه او د ډاکټر صاحب نه موږ هغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي، یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي، نو بله کومه داسې دوا رتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یې وکړو. او بل پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کېږي سړی څه پوهېږي چې زه په دغو امور په مبتلا کېږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید شما اول صحبت میکنین.
د دې ورور د پښتنې په ځواب کې دا وایم فضل هادي صاحب چې هغه کسان چې هغوی په لری پرتو سیمو کې پراته دي، تر ټولو مهمه خبره خو اول د پوهې د کچې لوړول دي، چې خلک په دې باندې پوه شي چې دا یو ساري مرض دی، لا علاج مرض دی، د دې اطفال فلج کوي که خدای نخواسته د فلج ولو د ژوند تر پای پورې نه تداوی لري او یعنی علاج نه لري. دا یو عمومي خبره ده. کله چې دی پوشول د پولیو واکسین دا د نورو واکسینونو په افغانستان کې الحمدلله مختص دیار لس ډول واکسینونه په پروګرام صحی کې موجود دي. دغه واکسینونه په وړیا او مف شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دي. کچېری کمپاینونه هلته نه وي موجود، احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لری لری پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچېری د خلک د سرسي ونه لري او دوی پوه شي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکزو ته مراجعه وکړي، خپل ماشومانو ته ارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کی پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي که احیانا واکسین واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. په تشو د نخ نکانو په ارتباط باندې د نخ نکانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابېږي د غوي عمده نخ نکانې تقریبا د سې دی لکه یو سړی چې رزش زکام شي تقریبا ستونه خوښ شي رزش دی زکام دی تبې ده بدن درد کی. البته دا هغه مرض څو مرحله دی، په اوله مرحله کې ورسته دا فلج بیا په آخري مرحله کې تحسس کی یعنی رامنځته کی یو په یو باندې دا په اول ساعتونو کې نه کی، البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي منته نخنیکای نه دی اڅه چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وی دا معمولا په هغو ماشومانو کې چې د هغوی عمر د 50 کالو په شاوخوا که یا تا دونه کمی و دو ماشومانو که معمولا چون دوی مقاومت دی بدن دیر تیتوی او ویروس یا میکروب دوی بانده حمله کهی نو دست اغرام اینسته کهی.
تشکر مولوی صاحب، شما هم نظر سره میشه
زخو در جناب رسی محترم خبر کامل انتایی دوام زکده دی برخ متخصص هم دی و مسلکی هم دی. خو یه خبر از باید اضافه کم چون که دوی قایه پی ارتباط بانده لازمه نده چه منگ ده خام خواد ده پولیو ده مرض مخنیوه ده واکسین پا ذریع بانده وکو منگ ده نور لار هم لرو کلک از منگ محیط پاک وی منگ ده جراسیم و مخ بنده کو ده میکروبات و مخ بنده کو خپل محیط و ماحول پاک و ساتو نو ده دیر آسان وی قایوی طریقه ده چه منگ ده پولیو ده مرض مخنیوه پا غزه که وکو. نو که کمو سیمو تا ده پولیو ده واکسین کارکون کې نشي رسیدلې ټیمونه نشي رسیدلې د کار نشي کولای نو موږ خپل مکلف یو مشران مکلف دي کشران مکلف دي په دې باندې ټولنه خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کی. نو که پولیو هلته پیدا نشو فلج مرض پیدا نشو د جراثیم هلته نه وو نو خپل دې ته مټیا نشته چې یو څوک درې شي واغلته د اطفالو ته د واکسینو کې په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود و کله چې هغه خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله. په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو ځینو کې چې پاتې راله وازنه لامل یې همدا ده چې الته د موهید صفائی نشته ده او کوم پیمانی برخه کې هم وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې نظافت د ایمان یو برخه ده یو جز ده نو زما هیله ده د خپل هیوادوالو څخه چې زمون خبري اوري دوی باید خپل موهید پاک وساتي تر سوچ دې ته هیڅ اړتیا پیدا نشي چې د واکسین د ټیمونه راشي ولته زمون اطفال
ته تشکر مولوی صاحب بازم اکشنان دیگر روی خط داریم نجیب الله
سلام علیکم رحمت الله
سلام علیکم سلام خدمت شما هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین بفرمایین سوال سانو بگوین
خواهر که عزیز ما از کابل شما رو زمت دادیم من در باری واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفی مردانه ماره یا اطفال که مردانه یارم میگه بعد از مدت زمانی یارم میگه چیز میکنه نمیفهم خط میگونه چی رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هستم بریا شما لطفاً از دکتر صد
تشکر بسانده. تشکر نجیب الله جان اینا دکتر صد با شما صحبت میکنند این مورد بفرمایید دکتر صد
با جواب این برادر محترم نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانیشان عرض کنم که برادر محترم واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده ساخته شده در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی مورد تایید قرار گرفته یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ایره مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست. از نقطه نظر تاریخچی از اینکه واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم به خاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده. در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شد که نه ای هم کفایت نمی کنه وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست بلکه خانه باید خانه به خانه ای در سال آخری سال 2000 بگویم سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و ای افواهات کاملا غلط است نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم ما این واکسین را گرفتیم منظم اولاد داریم اطفال داریم سیستم
یه
غلط فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن باشید.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ایم از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی وطن دوستم در قندهار ولایت
خواهد وطن دوست صاحب خوش آمدین بفرماین.
ما لومنی خوشتم مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر ما شوان تیورکو دا له اسلام له نظر مثلا الار دی دا کوم دوايي دا کوم غټل غټ خو دي ډاکټر صاحب بیان کړل یا خوشات شکستا دا دي خو د اسلام له نظر ته دا څنګه دي واکسین نه حلال دی یا د کوم دوايي څخه جوړ دي او بیا دا خبره ډاکټر صاحب څخه دا پرسن لر ډاکټر صاحب دا واکسین پولیو کوم څه کې چې دا د چی څه تخجور کم ترکیب څه تخجور دی او د دې کومل تفصیل راکې
تشکر وطن دوست بشنوین ام مولای صاحب و هم ډاکټر صاحب به شما پاسخ میگن تشکر بفرمایئ مولای صاحب
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې لکندهار څخه اړیکه نیولې و دته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفال ته ورکوو دا یو ځل اطفال نه دی تقریبا اتنه ډول واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره کیږي هغه څه چې زه په دې حکله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم د یو حرام شی نشته ده. زه به یو خبره د مخکنی سوال پر ارتباط هم وکم او دا به مو وایم چې هغه ورونه چې دغه شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي دا هغه ورونه دي چې دوی په دینی برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده او د طب په برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده. دغه وخت کې د هغه خلکو خبرې ډېرې معتبرې دي چې یا د طب ډاکټر وي چې هغه د دې په اجزاو باندې کاملا وپوهیږي چې د واکسین د لسش مرکب شوی دی دی باندې د طب ډاکټر پوهیږي او بیا دغه اجزا په دې باندې دینی علما پوهیږي چې دغه اجزا په ذات کې حلال دي او که حرام دي. نو دغه ورونه چې ډیر شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي لکه ګران ورور وطن دوست صاحب دام شک پیدا شوی دی چانه به اورېدلی وي زه په دې باور یم چې دا خبره د نه دینی عالم نه اورېدلې ده او نه یې له یو متخصص ډاکټر نه اورېدلې ده. دا یو عامه موضوع ده او په کلی کې د خلکو په
مېز کې ده
بله یو حقیقت ورپسې تړلې نه ده. لہذا په شری لحاظ باندې په دې کې هیڅ نه وکم حرمت او ممانعت نشته ده او زمونږ د خلکو د صحت لپاره په هر برخه کې هغه د پولیو برخه ده هغه د نور امراضو برخه کې واکسین استفاده کیږي مختلف واکسینونه استفاده کیږي هغه کې یو کې هم د سید حرام علیکم شین نشته او په دې باندې باید موږ ټول پوهیږو زمنګ د هیواد ډاکټر صاحبان دا کومان باید موږ په دې باندې ونو کو چې دې راځي او د خپل ټولنې ته د صحت په ادرس باندې حرام شي نه ورکي نه نه هیڅ کله هم نه. دا د ټولنې خلک دي د مسلمانان دي د ټولنې تجمن دي د خپل قومونو تجمن دي د خپل خلکو تجمن دي دوی هیڅ کله هم د ایمان اجازه نه ورکي اسلامي اجازه نه ورکي قانون اجازه نه ورکي داسې نه ده چې دا موږ څوک سم مسلمانان یو. دغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره ته وګ پوګ په ټولنې کې کار کوي دا مسلمانان دي دوی هم په حلال او حرام باندې پوهیږي او له دې نه ډډه کوي چې له حرام شیانو نه باید استفاده وکي کاملا ډډه کوي او د تل لپاره علما سره وخت په وخت مشورې کړي دي په خپلو سیمو کې په خپلو علاقو کې. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته دی یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم ګرانه وطن دوست صاحب چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی ډیر خطرناک میکروبونه یې وژل کیږي بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویښیي بیداره کیږي منتها مرض نه رامنځته کیږي. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړي دي 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هماغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی ضعیف شکل باندې داخليږي د انداز ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شو د پولیو وایرس کرانه 15 عمده ترکیبونه لري 15 ترکیبونه یې څه شری اول دا چې دا ضعیف شوی میکروب دی یاو دوا ډول انټي بیوټیکونه لري نیومایسین لري په ترکیب کې کنه ماکسین لري او د پوتاشیم مالګه دا ورسره او بدی ورسره دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وغوړی د تجزیه او تحلیل کې دغه فقر 15 شې دي او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی سه بشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایاندی یعنی پده که هیچ سنه واده ده حرمت سوال نپیدا کی.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما از ولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام. من دستر فاری که ما محترم سا همه ده پکتنه ده پنمری سار که پکتنه لحنیسی سا سخه کوم ده علماء و پده که اختیار ځینې وایي چې دا واکسین صحیح ده ځینې وایي چې نه ده صحیح او بله خبره دا ده چې دا اختلاف یې په څه ډول ده ولې ده اختلاف یې او دا د صحابو په وخت کې نه وو د تابعینو په وخت کې نه وو نو دا ولې وس ده که دا خبره چې هغلته مرضونه نه وو که نه نو مرضونه ډېر وو هر مرض وو لکه ادرس وو برګی وو مرضونه خو ډېر وو خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده دغه عالمان چې لغول ډلې څخه یو حماسي مولوي صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکي. ملایان دی باید دا وکړي کینی یو بل ته قناعت ورکړي. نو مولوی صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې دا موضوع داسې سمه واضح کړي چې دا صحیح ده که نه ده صحیح.
بله فکر نه کړم سوال ده. بله بفرمایئ مولوی صاحب.
ها ګران رور چې مې نوم ونه غیسته له پکتیا څخه اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی، ځینې علما ورته ناروا وایي، ځینې ورته جایز وایي. او دویم دا چې دا شی پخوا موجود نه و، د صحابه کرام په زمانه کې موجود نه و، د نبی رسول الله په زمانه کې موجود نه و. زه به یوه خبره مخکې ما یوه خبره وکړه اوس هم کوم، چونکې د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي، دا د علمي طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علمي طب د ډاکټرانو پوښتنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شي دي، ولې څه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلافی ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې دي حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی، هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال دی که حرام دی. نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت دی او مباح شی دی. دویم، د حنفی فقه له اصولو سره سم، حتی کله کله چې یو امراض نور دوایانې ونه لري، تداوی په نورو اشیاو نشي کېدلی، نو حتی مونږ کولی شو چې له حرامو هم استفاده وکړو، خو پرې شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي، یعنی پکې استفاده ترې وشي، خو بیا هلته ښکاري نه. د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې، خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایان استفاده کیږي، په دردونو کې چې کومې دوایان دي، د دې لپاره چې استفاده کیږي، د اکثرو کې نشه یي توکي دي کنه. خو دلته مونږ چې ګورو، نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یاد دي، امثال نورو کې، یا بروفین ګولیو کې، یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې، په دې کې ظاهراً افیم نشته ده، ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي. ظاهراً که حرام هم وي، خو چې معالجه پکې کې شرعاً که علما په دې باندې مغه د فقه کلي هم په پام کې ونیسي، دا مشکل کاملا انشاءالله ختمیږي. او د دغه علما کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل، دا ستونزه له منځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرامو چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري، باید دې موضوع ته دقیق متوجه اوسي. خدای نه خواسته چې دسې یو عمل ونه کړي، دسې یو خبره ونه کړي چې یو شی حلال وي او دې حلال شي ته حرام ویلی وي. اول باید دوی کاملا مواد راټول کړي، د دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کښېني، د دې په اجزاو باندې ځان پوهوي کړي چې دې ازاد څه شی دي، د هغې نه بعد نه فتوا صادره کړي. یو سیاسي فتوي دي، د سیاسي فتوا مخنیوی موږ نشو کولای، او نه د چا خولې ته موږ برغوله جوړولی شو. نو ځینې ورونه بې تحقیقه فتوا ورکوي، ځینې سیاسي فتوی ورکوي، د چا تر اغېز لاندې راځي. عجیبه دا ده، په ټولو اسلامي هوادونو کې دا شی جایز دی، خو د موږ وطن ته چې یو حلال شی مرشي، به دلته نه یو ناڅاپه ناجایز شي. موږ د یو چا تر اغېز لاندې خامخا یو. زما هیله دا ده، لکه څنګه جناب ډاکټر صاحب مخ اشاره ورته وکړه، داود خان د حکومت نه راواخله چې په دنیا کې مغه وخت کې تشکیل شو دغه شی، او نور ټول دنیا کې هم و، افغانستان ته راغی د مجاهدینو په حکومت کې، په اسلامي امارت کې هم دغه اوسم الحمدلله د اسلامي امارت سره درانه علماي کرام شته، ده پوهان خلک ورسره شته، ده هغوی په خپله خلک تشویقوي چې باید خپل اولادونه واکسین کړي. که د غیر اسلامي وي، خو هغوی به هم د دغه شي مخنیوی کړی وی، بیا هیڅ د دغه برخې خلک بیا ژوندي نه پرېښودل. نو زما هیله دا ده له علمای کرامو نه چې دې شي ته باید ډېره زیاته توجه وکړي، په ډېر احتیاط په دې مورد باندې خوله خلاصه کړي. دویم، دا شی د صحابه کرامو په وخت کې، د نبی اسلام په وخت کې نه و، ډیر څه د نبی اسلام په وخت کې نه و. هغه تداوی چې موږ نن سبا په د طبابت لمخې پر مخ باندې وړو، او دغه کم پندونه چې موږ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې د دوایانو نیولې دي او خلطې هم ډکې کړې دي، ایا دا د نبی اسلام په زمانه کې و؟ نو بیا دغه هایډرولین شربت ولې ریسکي، دغه بروفین دوایانو نه ول استفاده کړي، دا انټي بیوټیکو نه بیا دی ول استفاده کړي، دا خو نه نبی اسلام جوړ کړي دي، نه صحابي جوړ کړي دي، کم تابعي جوړ کړي دي، دا ټول خرو، دا ټول ته حلال وي، دا ټول جایز وي، سره له دې چې دغه یو په ترکیب باندې موږ علما کرام نه
پوهیږو.
کله چې دغه په ترکیبات نه پوهیږو، هغه هغه نه استفاده کوو، هم دغه یو برخه حرام ده، دا د په کم دلیل باندې، د چا له کم ځای دا کتاب شرته او دا دلیل شرته، د دې ته حرام وي. او بل ته کله که څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې دې کې انټي بیوټیکونه استعمالېږي، دوه قسم انټي بیوټیک استعمالېږي، پوټیشیم مالګه پکې استعمالېږي، اوبه پکې استعمالېږي، وژل شوی مکروب پکې استعمالېږي. زه به د وژل شوی مکروب په ارتباط ډاکټر صاحب مطلب اجازه یو ورکړم، چې ساته دا شک پیدا نشي چې وژل شوی یو شی په خپل مکروب دی، نو بل مکروب څنګه وژل شي. مونږ په اطرافي ژوند کې یو شی لرو، کله په دې فصلونو کې مونږ داسې یو لرګی جوړوو، بیا په هغه کې یو زوړ کمیس دغه لرګی ته اغوندو، هغه کې هدف دای په دې باندې موږ زناور ویرو په دې باندې موږ چنچونه مرغان ویرو چې دغه فصل کې شولې ونخري غنم ونخري جوار ونخري کنه هغه سی او شیم لاد بلرګي کې اچولې وی ایو زول کې میسم ورته غوسی او سرنه مرته او شیت او کړی ځای
بس انسان ور شبی
او bale bale یو سکلټ او شیم د بوت په شکل ته درولې وی نو هغه خپل انسان نه دی خو ولې بل ویرو وی خپل هیڅ شیم نشي کولای نو موږ به دې ته ډیر دقیق متوجي اوسو د پوتاشیم مال غټول عموما په اطرافو کې د ورژن کې موږ استفاده کوو هغه حرام شې نه ده انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوايانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي نو زما هیله ده چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې وو نو دا خو د عبادت برخه نه ده د معالجي برخه ده کېدی شي لس کاله بعد داسې سره وو چې دغه وسنه تبابت هم ورته حیران پاتې شي نو زما بیا هم هیله لرم کرامو نه ده چې په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتوور کوي باید په ډیر احتیاط ځکه چې خلک د دې خبرو ته وګنسي خدای نه خسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کی او دا به د خلکو لپاره خطر
وي. بلې تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم د ایمارو په دم نظر
زه مختصر د دې غرور د تشویش د رفع کول په خاطر باندې عرض کوم ګرانه چې تقریبا د موږ سره اوس فعلا دیرش تر دیرش ډیره ډیره معتبره نړیواله اسلامي فتواوی موجود دي یعنی د دنیا ټول و معتبر و اسلامی مراکز و او دینی علما و دی دیشی تایید کرده دی کده پا عربی نده کده کده پا نور غیر عربی نده کده مثلا دی پاکستان طول معتبر مدارس چه دی چه دی که پا کراچه که دی که کورا خطک دی که پا ملتان که دی دقیقه چه معتبر مدارس چه طول دی مکتاز دینی علما و دی اوغی نفارق شوی دی اوغی طول دی تایید کرده دی 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 بند علما و دی دیشی تایید کرده دی دی الازهر علما و دی دیشی تایید کرده دی حرمین شریفین امامان رو دیده تایید کرده پا داخل کستر استر علماء رو دیدیش تایید کرده هیچ دسی عالم چه آقا یعنی فکر مثلا پا عربی نره که داکتر یوسف قرضاوی پا نن زمانه که دسی او کسی لکه امام عصر دی یعنی پا دی زمانه که دیر منل شوی سلای دی او اوگوی دیدیش تایید کرده او بل مکی ما عرض وکلو چه دا شاید مجایدین دی حکومت پا وقت که کمپاین مسجد پا مسجد کمپاین شروع و دا مجایدین مسلمانان و کنو وزارت ساعت آمه دلو 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 علماء و کنو یاد طالبان د اسلامی امارات په وخت کې د دې کور په کور کمپاین شروع شول اوس په د طالبان حکومت کې وزارت ساتامه وکنه و علما وکنه و وزارت حج اوقاف وکنه و وزارت عدلیه وکنه و په زره و علما ورسره وکنه و دغه علما دوی په دې باندې نه پیدل شي د واکسین څه شي دی خو دوی پیدل دا اوس هم دغه چیرې چې مثال اوس موږ سیاست ته نه ځو چیرې چې طالبان هغه سیمه چې طالبان تر ولکېلون دي البته منظم کمپاین نه کیږي وغیز دې مخالفت نکې ډېر همکار دي آیا دوی په دې باندې نه پویږي کبدې کې وزره دې خدای نه خواسته د حرمت خبره وای طبعا چې وغی دې ته اجازه نه ورکوله او د دې په زرها او زرها او ډاکټران چې دلته په دې ټوله لګې دي لکه مخکې چې د موري سبوي علما دي په دې کې مسلمانان دي حجونه کړی دي او د مسلمانان اولادونه دي د دومره ډاکټران پروفیسوران متخصصین وسازان په دې شی باندې نه پویږي چې د مسلمانان اولادونه ته خدای نه خواسته حرام سو ورکې مهرباني
تشکر برادر ما احمد شاه از کابل روی خط هستند بله احمد شاه جان سلام علیکم
سلام فرشته جان احمد جان هم برام سی دایمی از نیت و جان تشکر ببخشید من قسمت زیادی پروگرام در سی اعلی درام تشکر از دکتر صاحب ما همین سوال را میکنم یعنی که این ایران خود خوب تشویق کردن که یک ویروس است که از یک شخص در اصل مواد خوراکی ممنون به شخص دیگه همین واکسین در قسمت همین از سن پنج سالگی پایان تطبیق میشه اگر یعنی در بالا از پنج سال بالا در سن ده سالگی پانزده سالگی آیا یعنی مصاب به این مرض کسی میشه یا نمیشه به میفرج فرج پولیو و اگر میشه یعنی در اینا خوب گفتن که تداوی نداره یعنی دوا نداره که علاج شده اگر سن اگر یعنی سن پنج سالگی بالاتر آیا بعد از دوا یا رای چاره هستی با یه آنه واکسینه که به سن 15 و 20 سالگی تطبیق شده یک آدم فرج آیا دیده است تطبیق شده میتو یا نمیتونه؟
تشکر احمد شاه جان دکتر صاحب شما پاسخ میدن سلامت باشین
برادر محترم دی بخش عرض بکنم ای که در مجموع در دیگه جهان تا سن 5 ساله هست.
بله.
ولی چون متاسفانه مقاومت اطفال ما و شما ناشی از فقر است، اطفال ما و شما در افغانستان یک کشور فقیر است، شوی امراض ساری بسیار زیاد است، مقاومت بدنشان پایین است، سیستم معافیتشان ضعیف است، زودتر به اصطلاح به امراض ساری مبتلا میشن. بنابراین دکترها میگن که تا سن 10 سال هم میشه که اینا را واکسین شوه. یک موضوع، چون در ساحاتی که ما به نام ساحات اندیمیک میگیم، ساحاتی که در اوج خطر بلند سرایت وجود داره، یعنی این مرض شما میفهمید که ما هر ماه بعض ساحات هفته دو هفته بعد از محیط سمپل میگیریم، نمونه میگیریم که آیا میکروب یا ویروس پولیو در ساحه موجود است یا نیست، از آب از محیطی که ما شما در اوج زندگی میکنیم. این تمام نمونه ها در لابراتوار مثبت می باشه، یعنی معنیش ایست که این میکروب در ساحه در محیط شدیداً وجود داره، در حال گردش است. بنان بر اطفال که تا 10 سال است جواز داره، پروانه داره، دکترها لازم می دانند به خاطر که مقاومتشان پایین است. برای کسایی که بلند است، سنشان بلند است، حتی ما شما می فهمین حجاج صاحبایی که به حج میرن، در اوج چون ازدحام بسیار زیاد است، مقاومت پایین میآید و خطر شیوع امراض زیاد می باشه، برن دکترها توصیه میکنن که اونا هم از این واکسین استفاده بکنن.
بسیار تشکر، زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
اسمتون اولم صدای رادیو تنه کم کنین بعد از سوال تنه بگیرین.
سلامونه تاسو ته او ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. جمعه خان همدر د ماده زابل ولایت د کلات خط سرپاره کې.
جمعه خان همدرد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالاتتون رو بگوین.
ډیر مننه. اول خدای رو سلامونه وایم او به هم خوشحالم چې خموږه ټاکلې ده. زما سوال د دې ځینې کسانو په دې کې مرید کې داسې وایي چې دا واکسین ورکوي دا بیا د اولاد نه راوړلو سبب ګرځول کېږي، که ماشوم زنانه وي او مردانه وي، دا بیا یو وخت لپاره په دې کې دي. دا یو خبره، او بله خبره تر ډېره پورې دغه کېږي د دې هغه استعداد او هغه غیرت کمین دي دا واکسین ورکول شي، لکه څنګه چې د تیرو خانو مشرانو کې وو چې روسان له افغانستان څخه په زور وشړل. یعنی دا یو هغه غټي دي دغه چې یو ځوان طاقت او غیرت څه پکې دي هغه له منځه ځي. دغه دوه پوښتنې مې درلودلې، و دې باره کې باید معلومات راکړي. اول علما او کرام په سن میدان نه ورته وایي چې دا حلال یا حرام. یو مولوي صاحب راته وایي دا حرام دي، نه ورته وا او چې بل مولوي صاحب ته نه وایي ورته یو ډاکټر دا غولی چې خو هغه حلال دي او دا وکین څورکوي دا حرام ده. دا د ډاکټرانو او علما او پرمنځ موږ کوم وخت خدمت کوي یو رقم یو بل بل.
تشکر، بسیار زیاد. بشنوینم ډاکټر صاحب و مولوی صاحب بردوشون به شما پاسخ میتن. بفرمایید.
مننه. جمعه خان همدرد رور چې زابل نه اړیکه نیولې و، مننه ورڅخه کوو. رور دوه پوښتنې تقریبا مطرح کړې. یو دا و چې ډیری خلک داسې وایي چې د پولیو واکسین چې اطفالو ته تطبیقیږي په آینده کې د دې د اولاد د لمنځوړو باعث او سبب ګرځي. زه به یو خبره وکړم، دغه سوالونه ما په مختلفو شکلونو باندې اوریدلي دي. ځینې خلک بیا داسې اعتراض لري چې کبو خلکو ته چې دغه واکسین تطبیقیږي هغه ډېر زر بلوغ ته رسیږي او ډېر اولادونه زیږي. ځینې خلک ځینې بیا داسې وایي چې دا د اولاد خلکو د شنډېدو باعث ګرځي. له کوم وخت نه چې دغه واکسین په افغانستان کې شروع شوی دی، تقریبا د داود خان له زمانې نه، بیا د طالبانو د اسلامي امارت نه را په دې خوا، هغې نه هم شل 15 کاله دغه تقریبا پوره کېږي او ډېر اطفال هغه نجونې هغه وخت کې وي چې واده شوي، اوس د اولادونو بالې ډېر هلکان داسې وو چې ماشومان وو او ځوانان دي، ودونه کړي دي او د اولادونو پلرونه دي. هېڅ کومه ستونزه په دې ماحول کې په دې برخه کې نشته ده. کم شی چې موږ په عملی شکل کې نه وینو نو یوازې د خلی خبرو باندې باید هیڅکله هم باور ونه کړو. چلته ولای او څوک لګیا وي او چا دا خبره کوله، دا دی او چا پورې اړه نه لري. موږ د الله پاک عقل راکړی دی، تمیز راکړی دی، باید موږ فکر وکړو چې د دغه ناوړه اغیزې په کوم ځای سره ثابت شوی ده او کله وشول ته. او ځینې برخې داسې دي چې هغه نورو خوراکونو پورې اړه لري، هغه واکسین پورې اړه نه لري، هغه د انسان اقتصاد پورې اړه لري، محیط پورې اړه لري، آب و هوا پورې اړه لري. نو دغه ټولې خبرې شاته غورځولې دي او یوازې دغه واکسین پسې نښتې دي که نه، هلته نورې موضوعګان اشتراک په دې مورد باید منګل تیبي ډاکټر صاحبانو سره مشورې وکړو دغه برخه ته خپل معلومات واخلو چې د زر بلوغ موضوع څه شاید د اولاد د نه پیدا کېدو علتونه څه شي دي یا د ډیر اولادونو د پیدا کېدو لامل څه شي دي یا د کم اولادونو د نورې برخه لري دا پولیو پورې هیڅ نه وړاندن لري دوستان باید په دې مورد خپل ذهنیت پاک وساتي دویم برخه ضرور دا وي چې علما کرام په مېس کې مخالف دي ما مخکې په دې باندې بحث وکړ زه بیا هم هغه خبره کوم چې علما کرام په مېس کې مخالف نه دي زما هیله دا ده بیا هم چې علما کرام باید په دې مورد باندې ښه تحقیق وکړي ډیر محتاطانه حرکت وکړي زه بیا هم دا خبره تکرار کوم هر علما څومره علما چې دي یا د دې خبرې مخالف دي یا موافق دي په دې مورد باندې باید تحقیقات وکړي معلومات راټول کړي اول خپل ځان مطمئن کړي د هغې نه بعد په یو مجلس کې خبره وکړي یا په میډیا کې د رسنیو له لارې چې خبره کوي خو هغه وخت دی وکړي چې خپل ځان مطمئن کړي تنها په دې باندې چې بس دا حرام دی نہ په دې باندې او حلال شی نشي حرامې دلې د دې ته ډیر زیات دقیق متوجي اوسو د علما کرامو ودندنه د علما کرامو وظیفه ده بل خبره به زه ګران رور ته وکم چې همدر صاحب ته چې دوی ته نور اوریدونکو ته چې اوس زمونږ خبري اوري رادیو ته ناشتي لدی څه مو هیله ده چې دې به وګوري یو څوک یوازې وای چې دا حرام دی
بله
دلیل نشته ده
بله به کوم دلیل
قناعت نشته ده خو بس دویلی دي چې دا حرام ده دا عالم دا خو سحر فی اخر نه ده نه ده قران آیات ده نه ده نبی اسلام قاطی حدیث ده دلته به موږ ډیر دقیق متوجي اوس هغه څوک چې جواز ورکي حلال ورته وای د هغه استدلال ته هم باید غوګونی سو هغه څوک چې حرام ورته وای دغه استدلال هم باید وورو بعد موږ به قضاوت وکړو فیصله کوو د خپل زړه سره د خپل ذهن په مطابق دوه خبرې اخلو مخه ته یک دو کوم خبرې متيقنه وي مدلل وي غریبان بیا موږ تاسو باید فیصله وکړو سیدا یو چاته د زمیر اجازه ورکړه او دلایل په لاس کې وو د قران او د حدیث او د اسلامي شریعت چې دا شی حرام دی او په اجزا او سره د خبره ثابت کړه بدل ثابت شو خو ډیره خدای حرام ده خو کدا چې یو موضوع نه وي یوازې د مجلس په خبره باندې چې مجلس کې موږ بحث شوه دی غریبان حلال شی هیڅ کلم نه حرامېږي زموږ هیله ده چې موږ باید په دې مورد باندې محتاطانه حرکت وکړو او ډیر په احتیاط قدم واخلو بیا هم په علماء کرام وغوښوم چې د صحت په برخه کې په شریعت کې ډیر وسعت شته ده موږ باید هغه برخه مطالعه کړو
بله تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ نظرتونه بگویئ
زه مختصرا د غرور د قرات په خاطر باندې مولوی صاحب ډیر مفصل کی خبري وکړلې ګوره ګرانه تر اوسه ډاکټران په دنیا کې په دې باندې نه دي توانېدلې چې یو چاته دوه ساس کې ورکی هغه با غیرت یا بی غیرت کی تروس انسانان بشر په دې نه دی توانه للی چې په دوه څاس کې یو سړی کې غیرت زیات شي یا کم شي دا کاملا یو غیر علمی غیر دقیق خبره ده او قران هم لکه سره کوم چې فرمایي چې قل هات برهان کوم ان کنتم صادقین کته مؤمن او دلیل راوړه زاته دلیل زاته د ټول نړۍ د ټول مسلمانانو وس که فکر کوي چې مسلمانان تنه د افغانستان دی واسه مثال د قلاین غزا د پښتنو په سیمه کې دي خدای سينه د ټول نړۍ فکر وکړي یو نیم میلیارډ مسلمانان دي یو نیم میلیارډ کېږي فکر وکړي یعنی ډېر کسان دي د ټول نړۍ معتبر اسلامی مراجع و اسلامی علما او ډاکټرانو د خبره تایید کړي ده په دې کې وزره مشکل وجود نه لري او مخکې ما ته عرض وکړلو چې دغه د داوود خان د حکومت په وخت کې د واکسین راغلی دی د مجاهدینو په حکومت وخت کې د کمپاین مسجد په مسجد شروع شوی او د طالبان په حکومت کې د کور په کور کمپاین د نن چې د کور په کور باندې واکسیناتور درځي او ټک ټک کوي د طالبانو د حکومت په وخت کې و د طالبانو په اسلام باندې ته شک لري مثلا علما دی موږ سیاست ته نه ځو کنه علما دی دا خو
وایي
چې دا موثر دی دا ګټور دی د اسلام سره په توافق کې دی خدای نه خواسته د اسلام سره هیڅ منافات نه لري نو دې باره کې ان شاء الله او د امت اختلافات خو په ډیره مسالې کې شته دی اوس موږ
په جنبه مثبت شاورم مثبت
مسالې باندې بعد
برادر ما حقمل افغان هستن روی خط بله افغان صاحب سلام علیکم
السلام علیکم
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب به برنامه بفرمایید
ما پختن خدا ده چه آیا ده دکر صاحب ده ها ده که پا اسلامی ملکو که ده وکسین وری نجوریگی او دوخم پختر همی ده چه ده ده ویروس ریسه شیسا همان سرزی بل ده نریوال دمرا پا دی که جدی دی تو ده وکسین ایا نور مرزی هم سخت سلگه تی دی کینسر ملاریا دی دی فارا دی دمرا سخت وری نجوریگی
سوال شما گرفتین؟
کامله. کامل.
تشکر. بشنوین از طریق رادیو به شما پاسخ میدن. دکتر صاحب بفرمایید.
حقمل صاحب گرانه، اول خو واکسینونه په اسلامی هیوادونه کی جوړیږي د موږ تاسو کوم واکسین چې استفاده کوي د دې دنیا ته ټولو نستر اسلامی هیواد اندونیزیا کی جوړیږي په دنیا کې ته ټولو نه لوی اسلامی هیواد دی نفوس په لحاظ باندې اندونیزیا دی او دا واکسین په اندونیزیا کې جوړی واکسین په هند کې جوړی واکسین په ایران کې جوړی ایران یو اسلامی هیواد دی او داسې نور هیوادونه البته موږ تاسو واکسین دی اندونیزیا نه راځي چې ډیر معتبر دی دا خبره ده بخش دیگه سوال شنه
نور امراض
ولا امراض
نور ډیره ښه خبره ګور حقمل صاحب دی ډیره مهمه نقطه ته ډیره اساسی نقطه ته اشاره وکړه خیر یوسی د پولیو واکسین او د دومره کمپاینونه دومره تایید په څه خاطر باندې دی چې پولیو عبارت د هغو مرض څخه ده چې د محوکی دو وړ ده څه معنا
قابل
از بین محو شدن ده یعنی د پولیو واکسین و د پولیو ویروس یا میکروب یوازې د انسان په بدن کې ژوندۍ پاتې کېدل شي کله چې د انسان د بدن بیرون ته ووزي مړکیږي بل چیرې په محیط کې ژوندۍ نشي پاتې کېدلی برعکس نور میکروبونه چې دي لکه د توبرکلوز میکروب دی مثلا لکه د فرزند شری میکروب دی فرزند د تور زیړی میکروب دی یا نور میکروبونه هغه هم د انسان په بدن کې ژوند کوي هم د حیوان په بدن کې ژوند کوي هم په نباتاتو کې ژوند کوي یعنی د خپل ژوند پر څو ځایونه انتخابی منتها نو د څو ځایونه خود د بینوړل د ټول حیوانات ته سره کنده بینوړی محیط سره کنده بینوړ ډیر مشکل دی منتها د پولیو میکروب چې دی د اوغو خصوصیت لکه د چیچک یا د کووید میکروب شان باندې چې دادخان په وخت مهوش ولو د دې چې د یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي د انسان چې ووزی نور هغه ژوندای نشي کول نو که چیرې اوس موږ د واکسین په وسیله د انسان بدن مسؤونه کو معافیت لوړ کو مقاومت ورته لوړ کو نو دا مرض کامل په ټول نړۍ کې د بینې ځي لکه سره کم چې د بینې تللی دی د دنیا په دغه یو 200 ملکونو کې په یو ملک په ټول ملکونو کې پولیو د بینې تللی یوازې په افغانستان کې په پاکستان کې او نایجیریا کې په دغه درې ملکونو کې پات شوې ده نور د بینې تللی د دې میکروب او د مرض خصوصیت داده چې د محو کې دوه ور دي نور امراض د محو کې دوه ور دي نو د خلکو باندې وزارت صحت عامه سیستمي او ټول نړۍ په دې باندې هغه ده چې ان شاء الله رحمان په لړ وخت کې آینده کې دغه میکروب بالکل محو شي دی بین لړ شي
تشکر مولوی صاحب شما نظر
سره یو لړ نظر وایم هغه دا د ضرور په سوال په ارتباط باندې د سند چې یوازې د نړیوال یا د افغانستان صحت عامه د پولیو د واکسین د پولیو په محو کې دوه کډونه عجیب دي په ټول دنیا کې د ټول امراضو د مقابله لپاره د لګیدو تدابیر نه جو کوي او نوې نوې ادویه مستراباش تحقیقات کوي فرض مثال د نن 15 کال الهاس کړوړان دي چې د شکر لپاره تدابیر نه ولې اوس ډیره شوې ده حتی د سرطان د امراضو لپاره هم دنیا لګیا د محققین لګیا دي تحقیقات کوي چې د دې لپاره هم تدابیر پیدا کی په کومو چې بریالي شي وي دي کوم چې تجربه شي وي دي او دوايي جوړ شي وي دي هغه ولند وړاندې شو د استفادې ولډي د نورو لپاره هم لګیر دي مخنیوي کې وزګور د لس کال مخکې موږ دومره پرمختللي ادوی نه درلودل لکه اوس چې په نړۍ کې مشته او موږ هم لرو نو د ټولو لپاره برخه کې لګیا د کار کیږي یوازې د واکسین خبره نه ده خو جناب ډاکټر سره څنګه چې مخکې ولې چې دا هغه شی ده چې موږ ولې چې مخکې تر مخکې دا بند کو خو یو سړی زکام شوی نه دی نو هغه ته موږ څنګه زکام دوا یو سړی شکر شوی نه دی شکر دوا ولې ورته ورکو او دغه پولیو یا دغه نور امراض لکه څنګه چې مخکې یادونه وشو چې موږ په مختلفو برخو کې واکسین استفاده کوو او هغه ټورته مې دلې شي او د جړی لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی د جړی مخنیوي کوي کنه غره تثبیت شوی دی سالو
تثبیت شوی
دی bale او د نورو د مثال تیتانوس لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی د غې په مقابله برخه کې ډیر مفید واقع شوی دی هغه امراض له منځه وړي دي د پولیو په برخه کې هم کوم وخت چې په افغانستان کې پولیو واکسین د پولیو زد واکسین شروع شوی دی نو د پولیو پیخې کمې شوې دي او ان شاء الله چې اراده هم ده د عزم ده د وزارت صحت عامم پام کې لري چې باید له افغانستان نه کامل شکل باندې دغه مرض له منځه لاړ شي تر څو چې هیڅ افغان پاینده کې د پولیو په مرض باندې اخته نه وي او د بل په وګ باندې بار او بوج نشي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب چنان چی که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دور دست شما به صفت یک دکتر و مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان را وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو میشه نظرتان بگوین
همشیر محترم یک مثل که پیشتر مولوی صاحب عرض کرد مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست،
بله.
در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید دائمی تو وقایع بکنه، این شکل این یک مکلفیت یا یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن. البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ صحه هم اهمیت بسزای خود داره. بله. حفظ صحه به این معنا که مثل که پیشترم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میشه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آبی صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و اوجه اولادای خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه
امراض دیگه
هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در اوجه کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه. این به خیرشان است. پیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظمن واکسین بکنه و این به خیر اولادشان است.
تشکر مولوی صاحب. در لحظات اخیر برنامه شما هم از لحاظ دینی میشه نظرتان بر خانواده ها توصیه داشته باشین بخاطر واکسین، فواید واکسین اگر بگوین بسیار مختصر بفرمایید.
ډیر ښه. از باید پلند و خپل ټول درنو مینوالو اوریدونکو ته ټول هیوادوالو ته وایم چې دیو مسلمان پتوګه، دیو پلار پتوګه، دیو مسول پتوګه باندې لکه څنګه چې موږ د خپل اولادونو د حفاظت، د صحت، د تعلیم، د نفقې، د ژوند نور او اسباب او وسایل د مهیا کول باندې مکلف یو، تر ټولو مهمه صحت دی. په کوم شي کې چې زمونږ اطفال صحتمند کېدل شي، روغ صحت پیدا کول شي، باید هغه امکاناتو ته برابر کو. کوم څه چې زمونږ د اطفال لپاره موزر او خطرناک واقع کېدل شي، دغه مخنیوي په جدي شکل باید موږ تاسو ونی وکړو. هغه پلرونه او هغه والدین به ډیر زیات به کیفیت او یا ډیر بی غوره خلق وي چې هغه د خپل اولادونو په وړاندې بی کفایت پاتې شي، بی غوره تشید دې صحت توجه و نړوي. نو تر هر څه د مخه د انسان صحت دی، ځکه دا یو شری مسله هم ده او د تجربه هم ثابته شوې ده چې العقل سلیم فی جسم سلیم، خ عقلونه په خو جسمونو کې دي. که چېرته مونږ ناروغ یو، مونږ صحت موسم نوي، په بخو او په لاسونو باندې فلج او شل یو، نو په دې کې شک نشته چې مونږ بسم عقلونه هم ونلرو، سم فکرونه به هم ونلرو، تل به زوریږو او مصیبت کې باخته یو. نو زما هیله دا ده چې له مشرانو څخه، له درنو علما کرامو څخه، له قومي متنفذینو څخه، له چارواکو څخه، له میډیا څخه، له ټولو څخه مونږ په ټول ټولنه کې مسؤلیت لرو. باید خپل مسؤلیت په هر برخه کې په صحیح شکل باندې ادا کړو، او که مونږ په لږ وخت کې خپل مسؤلیت په صحیح شکل باندې ادا کړو، ان شاء الله چې بعدن به زمونږ ټولنه ډیره روښانه وي، ډیره به سپیشلی وي، او له ټولو امراض او بدبختۍ او ناخوالو څخه به پاک پاتې شي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. شما هم برای نقش علمای دین تاکید میکنید در رابطه با کاهش محو پولیو؟
کاملا. علما پیشتر مثل که مولوی صاحب هم عرض کردن که علما وارثین انبیا هستند.
بله.
اینا نقش بسیار بزرگ و مهم در جامعه دارن، به خاطر روشن ساختن اذهان مردم، ترویج صحت، ترویج عادات خوب، پاکی صفایی، حفظ صحه، علما نقش بسیار اساسی داره. به مخاطر ما همکاری علما را شدیدا نیازمند هستیم. از علما تا امیل از که اونا با ما همکاری کردن ما سپاسگزار هستیم. اگر احیانا اونا سوالات داشته باشن به ارتباط، به خاطر رفع سوالاتشان ما انشاءالله رحمان در خدمتشان هستیم. و علما نقش بسیار مهم و اساسی را در این مورد خدمت ادا کرده میتونم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش. حالا احمد هنایش با شماست، بفرمایید هنایش صاحب.
تشکر، شما خسته نباشین. بله ندا جان، شما مولوی صاحب، دکتر صاحب خوش آمدین. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش و همکار تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و